یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
احمد شبریم پر خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. ولسمشر غنی په واشنگتن کې تر اوسه له کومو چارواکو سره کتلی دي؟ سیاسي کتونکو ته دا سفر څرنګه ښکاري؟ شکریا بارکزی.
د افغانستان ولس دې سفر ته په یو مثبت سترګه ګوري.
تمه ده چې ولسمشر غنی نن د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه په تفصیل اورېدلی شئ. د افغانستان د ولسوالیو د نیولو او بیرته پرېښودلو په اړه به هم په دې خپرونه کې واورئ چې کومې ولسوالۍ چا نیولې دي. او په دې خپرونه کې په غزنی ښار کې د ودونو سالونونه پرانیستي دي. خوشی دي خو کورونا هېره شوې ده. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې به له ډاکترانو واوري چې په افغانستان کې د کورونا درېیمې څپې په اړه دوی څه وایي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالی څخه اورو.
په افغانستان کې به په سلګونو امریکایي پوځیان د ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره پاتې شي. د امریکا د مشرانو جرګې د جمهوری پالو مشر غوښتنه وکړه چې له افغانستانه دې د بهرنیو ځواکونو وتل وځنډېږي. د کاناډا د متخصصانو یوه ډله وایي شواهد څرګندوي چې تیر کال د اوکراین مسافر وړونکې الوتکه په لوی لاس په ایران کې ویشتل شوې ده. امریکایي چارواکو ویلي تمه کیږي چې په افغانستان کې د امریکا 1450 پوځیان د ډیپلوماتانو د امنیت د خوندیتوب لپاره پاتې سي. چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د پنځمې پر ورځ ویلي د امریکا په سلګونو اضافي پوځیان به احتمالا تر سپتمبر میاشتې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې پاتې سي چې د ترکیې په مشرۍ د دغه میدان د امنیت ټینګولو بهیر په رسمي ډول پیل سي. دغه چارواکو دغه خبرې د نوم نشول په شرط کړي ځکه دوی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د روان بهیر په اړه د خبرو اجازه نه درلوده. له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو وتل په می میاشت کې پیل شوي او تر سپتمبر میاشتې دوام کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د مشرانو جرګې د جمهوری پالو مشر مچ مکانل غوښتنه وکړه چې له افغانستانه دې د بهرنیو ځواکونو وتل وځنډېږي. ښاغلي مکانل له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر پرونۍ کتنې وروسته دا خبره په یوه اعلامیه کې وکړه. هغه ویلي چې طالبان د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره جسور سوي او د کلونو لاسته راوړنې په تېره بیا د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګونه په اوبو لاهو کوي. مکانل ویلي هیله مند دی چې د بایډن اداره په افغانستان کې روان وضعیت او د ترهګرۍ ګواښ ته په کتو د ځواکونو د ایستلو پروسه وځنډوي. د افغانستان ولسمشر د پنجشنبې په ورځ امریکا ته ورسېد. تمه ده چې ولسمشر غني په سپینې ماڼۍ کې نن له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي واشنگتن هغه افغانان یوازې نه پرېږدي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځ سره همکاري کړې ده. جو بایډن دا خبره په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره د کتنې په درشل کې کړې ده. ولسمشر بایډن ویلي چې د دغو افغانانو لېږدول له مخکې پیل شوي دي.
موږ دا لړۍ مخکې لا پیل کړې ده. هغوی چې مرسته کړې یوازې به نه پرېښودل کېږي. د دوی به چې زموږ د مرستې لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی هرکلی وشي.
ولسمشر ونه ویل چې دغه افغانان چیرې لېږدول سوي. خو تر دې مخکې چارواکو ویلي و چې د جو بایډن اداره په پام کې لري په زرګونو افغان ترجمانان چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی د امریکا د ویزې د ورکړې د بهیر تر بشپړېدو مخکې به له افغانستانه بهر ولېږدول سي. رویټرز خبري اژانس په استازو جرګه کې د جمهوری پال ګوند د یوه غړي مایکل مکال په حواله راپور ورکړی. هغو هیوادونو کې چې دغه افغانان به ور انتقالیږي متحده عرب امارات، بحرین، قطر او کویت شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي شاوخوا 3000 افغانانو د ویزې لپاره غوښتنلیکونه ورکړي چې پر 9000 هغو کار روان دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د فاریاب ولایت اندخوی ولسوالۍ بیرته د دولتي ځواکونو لخوا ونیول سوه. د دغه وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي دغه ولسوالۍ د دفاعي او امنیتي ځواکونو د هڅو او عملیاتو په نتیجه کې له وسلولو طالبانو نیول سوې ده. د دې ولسوالۍ مرکز پرون مازیګر د وسلولو طالبانو لخوا نیول سوی و. په وروستیو کې د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه زیات ورکول کېږي. د کونړ د امنیه قمندانۍ ویاند وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په اسمر او غازی آباد ولسوالیو کې د بهرنیو اتباعو په ګډون 40 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. فریدالله دهقان نن ازادي راډیو ته وویل
د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ د ډبرولو ډب خوړ همدارنګ د غازی آباد ولسوالۍ د ترناب په سیمه کې شلو نفرو ته مرجوب لوختلې چې په دې کې یو لس نفره خارجي اتبادي او نه داخلي طالبان دي، اته نفر هم زخمیان شوی دي.
دهقان زیاتوي چې د نړۍ او اسادآباد ترمنځ پر لار د وسلولو طالبانو لخوا ګڼ ځای پر ځای سوي ماینونه هم کشف او شنډ کړای سوي دي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کاناډا د متخصصانو رسمي راپور وایي داسې شواهد یې موندلي چې ښیي د اوکراین مسافر وړونکي الوتکه په لوی لاس ویشتل سوې ده. د اوکراین نړیوال هوایي شرکت دغه الوتکه د 2020 میلادي کال د جنوري میاشتې پر اتمه د تهران له هوایي ډګره تر الوتو وروسته وویشتل سوه چې ټوله 116 اویا سورلۍ یې ووژل سوه. په وژل سوو کې 113 تنه یې د کاناډا، نور یې د افغانستان، بریتانیا، ایران، اوکراین او سویډن وګړي وو. ایران په لومړیو کې دا نه منله چې الوتکه دې د دوی لخوا ویشتل سوې وي، خو وروسته یې ومنله چې الوتکه د سپای پاسداران انقلاب د یوې قطعې په توغندي ویشتل سوې ده. د کاناډایي متخصصانو یوې ځانګړې ډلې چې د شواهدو په ارزونې بوخته وه پرون وویل دا مسؤلیت د ایران ملکي او پوځي چارواکو ته متوجه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا ایالت کې د یوې 12 منزله ودانۍ د یوې برخې تر نړېدو وروسته د نورو کسانو پلټنه روانه ده. میامی سواحل ته څیرمه د دې ودانۍ یوه برخه پرون ونړېده. د ژغورنې ډلې او روزل سوي سپي د نورو ژوندي پاتې سویو د پلټنې په چارو بوخت دي. چارواکي وایي دوی داسې نښو نښانې لیدلې چې تر نړېدلې ودانۍ لاندې شاید ځینې کسان ژوندي وي، او دوی د شپې لخوا د پلټنې د چارو د دوام پریکړه وکړه. د ودانۍ د نړېدو اصلي علت لا معلوم نه دی. په پیښه کې د یوه تن مړینه تایید سوې او نږدې 100 نور کسان لا تری تم دي. چارواکي وایي دوی بیره لري چې له دې ډلې به ګڼ کسان تر نړېدلې ودانۍ لاندې راګیر پاتې وي. او د پاکستان سوپر لیګ شپږم دور د ملتان ټیم وګاټه. ملتان سلطان لوبډلې په پرونی پایلوبه کې چې د اماراتو په شیخ زاید سټیډیوم کې وسوه پېښور زلمی ټیم ته 200 منډې هدف ورکړی وو. د پېښور ټیم یوازې 159 منډې جوړې کړې. په دې ترتیب ملتان لوبډلې د 28 منډو په توپیر د فاینل وګاټه. د پاکستان په سوپر لیګ کې دا ور د راشد خان او محمد نبی ترڅنګ ځینې نورو ځوانو افغان لوبغاړو هم برخه اخیستې وه چې له ډلې یې د ډیرو پام حضرت الله ځاځي ته وو. ځاځي د پېښور په ټیم کې 15 لوبې وکړې چې درې ځله یې پکې چټکې نیمه سلیزې هم ووهلې.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم پرې خبرونه کوي. ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشن مختوړي په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غني نن له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. افغان پلاوی پرون متحد ایالاتونو ته ورسید. د دې سفر په لومړۍ ورځ په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان په سفارت کې جمهور رئیس غني او ورسره پلاوی د امریکا له یو شمېر جنرالانو، د سیاسي چارو کتونکو او ډیپلوماټانو سره وکتل چې په دوی کې جنرال پېټرویس او جنرال نیکلسن چې په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو عمومي قمندانان وو او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیره مادلن البرایت هم شامل و. ولسمشر غنی او ورسره پلاوی د هغو امریکایي ځواکونو د قربانیانو له کورنیو سره هم په پلازمینه واشنگتن کې کتلی دي چې په افغانستان کې خدمت کړی وو. ارګوای چې د دې کتنو په ترڅ کې له ترهګرۍ سره د مبارزې پر لارو چارو خبري شوې دي. په دې سفر کې د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله، د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب او یو شمېر نور جګپوري چارواکي د ولسمشر غنی ملګرتیا کوي. ویل شوې دي چې جو بایدن به په نننۍ کتنه کې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړي، خو ارګوای چې افغان ولسمشر به د کابل او واشنگتن په اړیکو کې د نوي پړاو، د افغان ځواکونو د ملاتړ، د دوام او نور مسایلو په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. د کلک چې په متحده ایالاتونو کې د جو بایدن په مشرۍ نوې اداره جوړه شوې ده، دا لومړی ځل دی چې جمهور رئیس اشرف غنی واشنگتن ته سفر کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
تامه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د خپل افغان ساری اشرف غنی هرکلی وکړي. د افغانستان روان وضعیت ته په پام سره په دې مهم سفر کې له ولسمشر غنی سره د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله او نور چارواکي هم ملګري دي. رویټرز خبری اژانس د سپینې مانی د لوړپوړو چارواکو په حواله خبر ورکوي چې ښاغلی بایدن بل افغان مشرتابه سره په کتنه کې د حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي او پیوستون پر اړتیا ټینګار وکړي. خو دا پیغام لکه چې مخکې افغان مشرانو ته رسیدلی و چې ولسمشر غنی او ښاغلی عبدالله په یوه الوتکه کې واشنگتن ته ولاړل. د هرک مرستیال ویان لطیف محمود له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر اهداف داسې خلاصه کړل.
رئیس جمهور افغانستان با همتای امریکایی
افغان ولسمشر بل خپل امریکایی سیال سره د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د نوی پړاو د پایل د افغان وسلوالو ځواکونو د تجهیز، تمویل او ملاتړ د دوام، د اقتصادي او پرمختیایي مسایلو او زمنن د بشري حقونو د تیرو دولسیزو د لاسته راوړنو او طبعا د افغانستان د سولې او جګړې په اړه بحث وکړي.
ارګ ویلی دی چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د کانګرس لغړو او نورو جګپړو امریکایي چارواکو سره هم وګوري. سپینې ماڼۍ واشنگتن ته د افغان مشرانو سفر د امریکا او افغانستان ترمنځ د دوامدار مشارکت نښه بللې ده او په کابل کې د امریکا سفارت پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې امریکا به د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. د امریکا سفارت افغان وسلوال ځواکونه له 300,000 سرتیرو جوړ قوي او تکړه قوت بللی دی. د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکی نجیب آزاد وایي د غنی او بایدن په کتنه کې د یو دریمګړي حکومت د جوړېدو په اړه د خبرو احتمال هم شته.
ولسمشر غنی به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د متحده ایالاتونو د ملاتړ په تداوم پر ټاکنو، یعنی قدرت باید د ټاکنو له لارې انتقال شي، او د پاکستان پر موضوع، یعنی پر پاکستان باید فشار وارد شي ترڅو رښتینی رول ولوبوي، ټینګار وکړي. خو امریکا ممکن پر دریم او بېطرفه حکومت پر جوړونه چې د نړیوالې ناستې په نتیجه کې رامنځته شي ټینګار وکړي.
امریکایي څارونکو هم واشنگتن ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه په لږ توپیر تقریبا ورته نظر لري. د اودرا ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د چارو شنون کې مايكل کوګلمن ازادي راډیو ته وویل
هغه څه چې ولسمشر غنی له امریکایي چارواکو په تیره له ولسمشر بایدن څخه غواړي یو ځل بیا دا ډاډ دی چې امریکا به د خپلو پوځیانو له ایستلو سره سره افغانستان یوازې نه پرېږدي. ولسمشر غنی هیله لري چې د افغان پوځ د تمویل او نورو مرستو د دوام ډاډ ترلاسه کړي. همداراز غواړي چې امریکا یې په پرمختیایي برخه او د سولې په خبرو کې ډیپلوماتیک ملاتړ ته دوام ورکړي.
افغان ولسمشر داسې مهال واشنگتن ته رسیدلی چې په افغانستان کې جګړو نور زور اخیستی او یو ځل بیا د یو شمېر ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی د امریکا کانګرس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د طالبانو له پرمختګونو وروسته د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. خغلی میلی ویلی چې د افغانستان له ټولو 419 ولسوالیو څخه اوس یوتیا د طالبانو په ولکه کې دي.
ټاکل شوی دی چې افغان جمهور رئیس نن په واشنگتن کې له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. واشنگتن ته د افغان پلاوی د سفر په اړه د ملي مصالحې د عالی شورا د مرستیال محمد اکرم خپلواک نظر اخیسته.
بېل شکه چې د افغانستان په پلنی وضعیت کې د جمهور رئیس سفر امریکا ته ورسره پلاوی د خاص اهمیت ورده. په دې معنی چې په نوې فصل کې د خارجي قوا او د وټل نروسته د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو روابط کومکونه او هغه ستراتیژیک تعهدات چې پخوایو لسره کتنه په شوې ده او په دې اړوند باندې هررخیز بحثونه او تخنیکي چیمونه په دې باندې کار کوي ترڅو څنګه وکولی شي په ټولو موضوعاتو کې چې سوله د افغانستان سره راتلونکي اقتصادي او بشري کومکونه د امنیتي دفاعي قوا او حمایت او د افغانستان د خلکو سره د امریکا د متحده ایالاتو دوامدار شتون دا ټول هغه موضوعات دي چې په دې سفر کې به بحث کیږي.
متحد ایالاتونو ته د جګپوري افغان پلاوی له سفره د سیاسي چارو کتونکي شکریا بارکزی څه تمه لري؟
فکر کوم د افغانستان ولس د دې سفر څخه یو مثبت سرګوري ځکه چې تمه او توقع دا ده چې کوم ټینګلي روابط د دواړو مسایلو په اړه د افغانستان په اړه باندې څه کوم دا رامنځته شي وو دغه هر شی او هدي اقل بيته د افغانستان سیاسي اعتبار په نړیوال ټولنه کې تعمیم شي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي له واشنگتن د سکایپ لاري د افغان پلاوی د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اول دا چې څنګه کولای شي چې په قواو له وتلو وروسته امریکا د افغانستان د قواو سره د حکومت سره په څیر ډول په څو شرایطو سره هم مستند کی. دوهم دا چې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره کوم کارونه باید وشي او په عین زمان کې افغانستان کې د سیاسي اتحاد رامنځته کیدو لپاره کومې توصیې کوم کارونه پکار دي.
اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکړی دی چې امریکا بل افغانستان څخه تر بشپړو وټولو وروسته یعنی د ټولو ځواکونو تر استولو وروسته بیا هم شاوخوا 450 عسكر په افغانستان کې وساتي. لوي خبرتیا وروسته په دې اړه په تفصیل اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په داسې حال کې چې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو د ټولو سوالیو د بیرته نیولو ادعا کوي، د طالبانو ویاند وایي چې دا مهال تر سلو ډېرې ولسوالۍ د دوی په ولکه کې دي. بل لور ته اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکړی چې امریکا به له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو له وتلو وروسته هم شاوخوا 450 سرتیري په افغانستان کې وساتي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي یوازې 13 شپې درې ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو تر دې دمه 8 ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بر اساس پلان و برنامه مشخصی را که
د افغانستان امنیتی او دفاعی ځواکونو د یو مشخص برنامه په لړ کې تر اوسه 8 ولسوالۍ په کندوز، بلخ، تخار، پکتیا او فاریاب کې نیولې دي. اوس مهال د پرمختګ په حال کې دي او یوازې 13 شپې دوه ولسوالۍ احمد آبا او سید کرم په پکتیا کې نیولې او فاریاب انخوی ولسوالۍ هم نیولې ده.
وجود طالبان پاکسازی شد.
نموړي ویل چې د تخار، بنګي او فرخار ولسوالۍ، د بلخ ولسوالۍ، د کندوز ارچي او علي آباد، د پکتیا سید کرم، احمد آباد او د فاریاب اندخوی ولسوالۍ نیولې ده. خو وسلوالو طالبانو بیا د ادعا رد کړي او ویلي چې د مهال دوی سره 109 ولسوالۍ دي. طالب بیان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا نن سهار سره زموږ ټولو ولسوالۍ تېره شپه کې سقوط کړي دي، په بغلان کې او فاریاب کې او په جنور سیمو کې 109 ولسوالۍ شوې.
په همدې حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی د امریکا کانګرس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د طالبانو له پرمختګونو وروسته د افغانستان وضعیت له نږدې ساري. ښاغلی میلی ویلي چې د افغانستان د ټولو 409 ولسوالیو څخه اوس 100 د طالبانو په ولکه کې دي. له دې سره په ډیرو ولایتونو کې جګړه توده شوې او ولسی پاسونونه هم د خلکو ترمنځ ګڼې اندېښنې رامنځته کړې دي. دې سره هم مهاله امریکا ته د ولسمشر غني د سفر په درشل کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې امریکا بل افغانستان څخه تر بشپړ وتلو پورې هم خپل 450 سرتیري د خپلو ډیپلوماټانو د امنیت خوندیتوب لپاره په افغانستان کې وساتي.
د غزنی یو شمېر روسیدونکو او محصلین وایي دلته د کورونا وایروس ته مخنیوي په هدف یوازې د زده کړو په مرکزونو بندیز لګیدلې، نور هر څه خلاص دي. دوی وای پوچوماتونو، فاتحه خانو او نور ځایونو کې هغه ډول ګڼګونه ده لکه پخوا چې و. د غزنی د روغتیا چارواکي هم وای ک خلک احتیاط وکړي، په غزنی کې به ناورین رامنځته شي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ښار کابل کندهار سړک ته چیرمه د ودونو دی او سال مخته په لسګونو موټران ولاړ دي. دلته د خلکو زیاته ګڼګونه هم ده. ماشومان لوبې کوي، ځوانان اتڼونه کوي، سپینګیری او نور کسان سایل ته ولاړ دي. دغه سالون څخه په نږدې واټن په یو جماعت کې هم ګڼګونه ده. ډیرې لمونځ کوونکي را روان دي، نه واټن مراد شوی او نه هم ماسکونه چولې. خو په ښار او مارکیټونو کې د خلکو ګڼګونه تر دې څو چنده زیاته ده. لیوبل سره روغبړ او ناست ولاړه کوي، اما تعلقات هم د پخوا په څیر دي. واټن مراد، ماسک اچول او لاس په صابون مینځل دلته خلکو ته ټوکه او د سیسه معلومیږي. یوازې ځان به خدای سپارو پر نظریه ټینګار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکو وایي دلته یوازې د زده کړو په مرکزونو بندیز دی، نور نو هر څه خلاص دي. نه حکومت تدابیر نیولي او نه هم خلک د خپل او د ټولنې د نورو وګړو د روغتیا خیال ساتي. زهره افزلی د غزنی پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي محصله ده. دا وایي له بده مرغه چې دلته یوازې په درسي مرکزونو بندیز دی، نور نو هر ځای ګڼه ګوڼه زیاته ده.
صحتامی هم خپل قرنطین یوازې په زده کوونکو او محصلینو لګولی، نورو ځایونو بازار او د خلکو ګڼې ګوڼې ته نه ګوري. دلته زده کوونکي او محصلین به ضرر کوي.
عبدالحی د میدان وردګ ولایت دی، خو په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو محصل دی. نوموړی وایي زده کړې ټکنۍ سوي دي، حکومت یوازې د زده کړو مرکزونه بند کړي، نور هر څه خلاص دي. د خلکو ګڼه ګوڼه تر پخوا اوس لا زیاته ده. عبدالحی غوښتنه لري چې یا د زده کړو مرکزونو ته د فعالیت اجازه ورکړل سي، او یا د هم په سالونونو، جوماتونو، د فاتحه خانو او ګڼه ګوڼې په ځایونو کې د خلکو په راټولېدو بندیز ولګول سي تر څو دغه ناروغي کنټرول سي.
نو خلک زیات له مشکلاتو سره مخ دي، نشي کولای چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
د غزنی ترڅنګ په ټول هیواد کې کرونا ویروس اوس هم په تیزی سره مخ په خورېدو دی. د غزنی روغتیا پالان وایي که خلک احتیاط ونه کړي ناورین به رامنځته سي. دوی له خلکو غواړي چې کرونا جدي ونیسي او دا ټوکه ونه بولي. په غزنی کې د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر نیکمل:
که چیرته تاسو له موږ سره او زموږ له ډاکټر صاحبانو سره همکاري وکړه، انشاءالله چې کرونا درېیمې څپې سره به هم زموږ مبارزه کامیابه وي. که چیرته خلک همکاري ونه کړي، قرنطین مراعت نشي، مکاتب مسلوط نه وي، نو دا مبارزه له ستونزو سره مخ کېدای شي.
که د غزنی اوسیدونکو په جماعتونو، فاتحه خانو او دینی مدرسو کې د کرونا ویروس پر وړاندې د تدابیرو د نیولو غوښتنه کوي، نو د حج او اوقافو ریاست د ارشاد او د دعوت څانګې مشر عبدالباری حقانی وایي:
موږ ټول علماو، مساجدو، خطیبانو، امامانو ته خبر ورکړی ده مخکې له دې چې مسجد ته خلک داخل سي وقایوي او روغتیایي اصول باید مراعات کړي. دویم، د جماعت د لمانځه کوونکو ترمنځ باید فاصله مراعات سي. دریم، فاتحه خواني او غونډې په مساجدو کې په کلکه بندې دي. که چیرې چا له دې نه سرغړونه وکړل، هغه به له جدي اقدام سره مخ کیږي.
د غزنی سیمه ییزه اداره هم له خلکو غواړي چې د ګڼې ګوڼې په ځایونو لګیدلې بندیز مراعات کړي. د والی وندوی واحد الله جمعزاده وایي: له کرونا ویروس سره د مبارزې کمیټې په غزنی کې په ځینو سیمو کې د لسو ورځو په موخه د قرنطین امر کړی، چې هغه موده اوس پوره سوې ده.
هغه ځایونه چې زیات بیروبار په پکې و، لکه تکیه خانه، پاتیا خونی، د ودونو تالارونه او ځینې نور، قرنطین اعلان کړی و. د جوزا میاشتې پر 13 تاریخ باندې قرنطین اعلان شول، تر 28 تاریخ د لسو ورځو دپاره.
غزنی هم د هیواد له هغو 14 ولایتونو څخه یو دی چې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي په موخه شاوخوا درې اونۍ وړاندې پکې د زده کړو ټول مرکزونه د دوو اونیو لپاره تړل سوي وو، چې دغه موده دوه نور اونیو ته سیوه غزیده.
قدرمنو اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانیم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ، خامخا ماسک نه استفاده وکړئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی له امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
دا ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر 12:30 بجو وروسته روغتیا د ژمن شتمنۍ پروګرام هم کورونا ته ځانګړی شوی دی. د اروپایي اتحادیې مشرانو تیر شپه ناوخته په خپل غونډه کې له روسیې سره د خبرو وړاندیز رد کړ. دوی وویل چې د روسیې په چلند کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی، نو لا ولادیمیر پوتین سره د اروپایي اتحادیې د سرمشیزي وړاندیز ردوي. پوتین د دې وړاندیز هرکلی کړی و. تفصیل په دې راپور کې:
د اروپایي اتحادیې مشران د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې پر وړاندیز جوړ را نخلل. دوی په دې برخه کې وروسته له دې موافقې ته ونه رسیدل چې د اروپایي اتحادیې هغو هیوادونو چې له روسیې سره پوله لري وویل له پوتین سره کتنه به ناسم پیغام ورسوي. د اروپایي اتحادیې مشرانو نن جمعه په یو بیان کې بیل دي چې له پوتین سره د کتنې یادونه وکړي، وویل دوی به له روسیې سره د ډیالوګ بڼه او شرطونه وارزوي. فرانسې او جرمني د 2014 جنوري را پدې خو له پوتین سره د کتنې وړاندیز کړیو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل بی ډیالوګ نه کیږي، باید د اختلافاتو په شمول په ټولو مسئلو خبري وکړي، دا د حل یوازینی لار ده. خو په بروکسل کې د تیر شپې له خبرو وروسته د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل خبري اعلان وته وویل چې له پوتین سره د کتنې پر سر موافقه ونه شوه. پوتین د دې وړاندیز هرکلی کړی و. میرمن مرکل د تیر شپې خبرو ته په اشاره وویل دا آسانه نه، بلکې ډېرې هر اړخیزي خبرې وې. مرکل تر دې وړاندې په برلین کې د خپل هیواد د پارلمان غړیو ته ویلي و چې د وروستیو میاشتو پیښو وښوده چې د روسیې د لمسونو په وړاندې په نامنظم ډول عکس العمل کافي نه دی. د روسیې د آنلاین حملو په وړاندې د یو لاس او ګډ غبرګون لپاره د میکانیزم د جوړېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. د اروپایي اتحادیې د هیوادونو د مشانو په منځ کې چې له پوتین سره د خبرو مخالفت وکړ، یو هم د لیتوانیا ولسمشر و. گیتاناس ناویسیدا وویل باید له روسیې سره په احتیاط چلند وشي. د په وینا تر اوسه پورې د روسیې په چلند کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن دا ازادي راډیو د دوو بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام هلمند ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د سکایپ او ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ او د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنالوژي کلینا ګلدین تای سره په تماس کې مازم درخواست تو قضا آزاد دي. افغانستان کې ورس فورس باندې قیمتي ډیریږي، مخبر پر ترقې باندې ګراني روانه ده. ظلم چې څومره ورس پر روان دي دا امریکایي ډیری دوی دي امدارنګه ګرانخ یا قیمتي دا امدار سان دي ورس فورس باندې پر ډیری دوی دي. د افغانستان څومره لوړ پوي چارواکي چې دي هیڅ ځا غریب خلکو غم نه کوي، نه د ظلم کچه را کم کړه او نه تک څومره قیمتي او ګراني کی روان ده، نه د دې کچه را کم کړه. په افغانستان کې کاروبار د غریب سړي لپاره نشته دي، نه غریب سړي له څوک کاروبار وکړي، نه یو نو یو څوک په حکومت کې وځي په وکړي، نه ولا په معرف کې وځي په وکړي، نه ولا په نظامي کې وځي په وکړي. هغه وځي په وکړي چې هغه مالدار سړی نه کوي. همدارنګه په افغانستان کې څومره کومکونه چې راغلي 250 ملکونه افغانستان له راغلي دي، خو هیڅ افغانستان خلکو هیڅ خوشحالي کې نه لري. سلام ګلدین تک نورو
اورور زمر د هلمند خبره کو لا ټول باندې کارت کروندې مخول طبات بازار تل اساسي نه لرو نه یل کو زمر لا لارې کټالې باندې کو حکومت اورور د بلای چې نه لارې ته ما نه لري زمر کستنه ګر تبا بازار کنه ورکی. السلام علیکم.
زابل ولایت خمی اړیکې د ستنې مری د نومې زیتو خان د نایب کازوی ما بس کورونې کورونا نیولې د تقریبا 45 نفر یو نو زابل حکامیه ته ور دوره ته ویل چې مواد ختم شوی دي نو وس مش څوک زموږ لار شي ده د محصلینم کرا پکشي دي او مکتب شاګردان مم دي ولا کدونه شي یا روپي یا شي لري ډیر مسکینانو مخای نو دغه ته و اله د مزاخ تر ورو چار ور.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
یو پوزړه پورې مطلب په جرمني کې لومړنی هوایي ټکسي آزمایشتي الوتنه وکړه. دا ټکسي چې د جرمني وی کمپنی جوړ کړی په فرانسې کې وازمایل شو.
په جرمني کې لومړنی جوړ شوی هوایي ټکسي 1500 متره آزمایشتي الوت وکړ. د رويټرز خبري اژانس ته راپور لمخي د جرمني د اولو کوپټر کمپنی هوایي ټکسي د دوشنبه په ورځ د فرانسې په اسمان کې والوت. دا ټاکسي چې د فرانسې په ونندارتون کې ازمشتي البته وکړ په پام کې ده د پاریس د 2024 په اولمپیک سیالیو کې عملاً سپرلې ل یو لوبغالي بل ته ورسوي. دا ټاکسي یو کوچنی څرخه کې یا هلیکوپټر ته ورته دی. دا ټاکسي پاریس ته نشته ل لوبورژې هوایی دګره الوت پایل کړ او ل درو دقیقو وروسته په عمودي ډول پرمځکه کېناست. د دې ازمیشتي الوتیا ټیسټ په لړ کې په الوتکه کې څوک سپاره نه وو او ټکسی په داسې حال کې چې سرعت یې په ساعت کې 10 کیلومتره او لوړوالی 10 متره و نیم کیلومتر والوت. دا هوای ټکسی دوه تنه سپرلۍ بیولی شي. تر دې مخکې په امریکا او ځینو نورو هیوادونو کې